او دا سندونه چې دي درنو ځکون کو د لوی دیوی دینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلي وو چې لوی دیوی دینګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تېره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له سطحو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تېرېږي. دغه د استرالیا د سیندونو ډېر لوی سیستم چې دی، یا هم ډېر لویه طبقه چې ده، پخپله د موري او د دې تر څنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنې اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنې د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنې دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له امله څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دښتو باندې واورې اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نشي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی، د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولې دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کېږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردین د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تېرېږي. یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تېرېږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیې د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تېرېږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو او قدر منځ کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنې هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنې تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحې اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبو ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوه شولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسي او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې ترنو د کونکو چې د جهیلونو د پیدایښ لپاره یې لارې چارې نه دي برابر کړې، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه واوسیږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راز ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتې دي، یعنی د یو کوچني طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیش دی نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګېږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کېږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ او تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډیروالی دی چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د جدي کرښې له منځ څخه تیره سوې ده. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخت ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هېواد په سویل کې اورښت لرونکي بادونه لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورښت ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه، زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 500 ملي مترو په شاوخوا کې اورښت لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي. خوښ زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی په لنډ ټوک کې بیان کړئ. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو په نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدرمن او ګل علی زکون کو ز برښنا غفاری زله به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمن او ګل علی زکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع بوم پتن وی. هم چنان هیله د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سری او یوسف مو ذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ زکون کو مخکله دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرئ ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په هکله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وي درنو کون کوس مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي. بیا ته چې په راوي سپی پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته په کتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلری زکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل ځنګلونو موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونو څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو ژو ګلری زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. ګلالیز د کونکو ځنګل د افغانستان یو له ډېر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړښت دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبیعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زموږ د ګران هېواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د اړتیاو د لمنځګړو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سمسورتیا او ښیرازۍ کې ځنګلونه زموږ ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخښي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونه زیات شمیر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ ستاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوه دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کومو فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې ده نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې داسې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږې کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کې د سرویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره کچیرې موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانیو په جوړولو کې د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې د الماریو په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی. لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او همداسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي، چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه شي دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوري او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې سوي دي چې دغه ونې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاړه زره حکتار ځمکه نیولې ده چې اصل په اصلاح شیوو شون میوه له سپرلس څخه تر 22 سلنه پورې غوړي لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سلو شپته څخه تر 200 کیلوګرام پورې غوړي ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو زده کوونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وده کوي او د 1 میلیون هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمې او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حقله معلومات ولرو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هېواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتارو ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتارو په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سرهېږي، او هغه محصولات چې د هېواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسېږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هېوادونو ته هم استول کېږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅېږي تر څو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی، او پر دغه لار باندې اختري د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو درېیمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هېواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم چې جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کېږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډېر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقس دی، پسته ده، غرنی بادان دی، سړی دی او نور دی چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هېواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 مترو پورې لوړ سیمو کې شمېرل کېږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنې او همدارنګه د میسو او نور ونې په کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه لمنځي، نشتر، سیړي، ګورګوري او نور په کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټوله د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ د شین پاش په حق نه معلومات ولرو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروشته ویل کېږي، یعنې څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د زموږ هېواد دا چې موږ تاسو ټول پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنۍ هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې ده. نو د تو تودوخي له امله څخه زیات شمېر نباتات په دې سیمو کې قله وده کوي او قله وده نه کوي، خو د زمرد ګران هېواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش له مخې په بیلابیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د وریښمو لارې څخه د لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته وړل کېدله، او په هلته به یې د دغو بوټو په شنه کولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هېواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هېواد څخه بهر ته صادر شوي دي، او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د وریښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش په سیر دي. نو ویلی شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غذا، شون، نشتر، منزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د وحشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونې شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله څلورم برخه چې ده هغه په خپله نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږ زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېیم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوه شوي واسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
لاس ویگاس په ماښام کې مې زړه چوي درمان د لاس ویگاس په ماښام کې مې زړه چوي درمان رات یادې خپل یارانو ما خوستند وطن رات یادې خپل یارانو ما